راډیو ساده خبری خپرونه کې د ساتکی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې نن د افغانستان په اړه خصوصي غونډه شوې چې پکې د افغانستان لپاره خصوصي استازي ګډونوالو ته په موجوده حالاتو تفصیلي حال وړاندې کړي. کراچی کې د افغانستان کنسولګری ویلي پرون د کراچی د زندانونو څخه 80 افغان بندیان خوشي شوي، خو زیاتوي چې په دغه ښار کې 900 پورې نور بندي پراته دي. پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نگران وزیر اعظم هغه بیان غیر جمهوری بللی چې وایي پاکستان تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو بغیر هم آزاد او منصفانه انتخابات کیدی شي. او امریکا د قره‌باغ سیمې ارمینیایي وګړو لپاره د بیړنۍ مرستې اعلان کړي او له آذربایجان څخه یې هلته کې ګیر کسانو ته د انساني امداد رسولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړي. قدر منو رجن کو دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مون سره اوسې.
ستړي مشه زه یم شواهمند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریو نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې شپږشته منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوتا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا خصوصي غونډه نن دا وخت په نیویارک کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي روزا اوتمبایېوا ګډونوالو ته په افغانستان کې روان حالاتو باندې تفصیلي حال احوال تیر ک. په دغه اړه باندې د نیویارک څخه د ډیو خبريال فضل الله دا وخت موږ سره ملګری دی ورته کلې کو. فضل الله ستړي مشي.
مننه
په خیر علي. مننه تاسو فضل الله. نن دوو چې کوم د ملګرو ملتونو خصوصي د افغانستان لپاره استازي وي، یو روزا اتمبایوا او بل چې کوم بینو کریمه بنونی واغي ونګانې وکړي. روزا اتمبایوا چې کوم خبري وکړي په هغه کې د افغانستان د نن چې کوم بشري مرستې دي د هغه د کموالي په اړه باندې خبر یو کړلې چې کینې د ژمی موسم رانیز دی او دغه مرستي کافي نه دي. دی د دغه تفصیل او شمار شمیرې څومره وخو دی چې څومره مرستو ته اړتیا ده دا وخت د ملک دننه حالات سړي.
موسم بدلون تاسو خبره وکړه نو بالکل یخ را روان دی په نیویارک کې. د یخ پیل شو، باران هم دی او شاته د ملګرو ملتونو چې کوم ودانه دا هغه په نظر راځي او دغه چې کوم جنرال اسمبلی چې کوم غونډه واغه هم پای تر رسیدو خو په اخره چې کوم رزدا نو پاره باندې د ټولو نه مهمه چې کوم نن د غونډه وا د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل اجلاس او په افغانستان باندې څنګه تاسو په خپل پروګرام په شروع کې وی دغه غونډه ته چې د ملګرو ملتونو د خزو د وومن چې کوم اسیسټنس پروګرام دی د هغه مشر ویل چې افغانستان کې دا چې کوم صورتحال دی د طالبان حکومت تاغي ډیفیکټیو ګورنمنت نوم ورکو او هغه باندې دا وی چې دی چې کوم بشري حکومت دی بنیادی هغه په کار د چې د هغه خیال ساتي د خزو چې کوم حکومت دی دا هغه ته د کار کولو اجازه او دغه د ماشومانو جنکې چې کوم دی هغه ته د سکول ته د تګ د اجازه نه ورکولو او هغه زنانه چې په کوم مختلف دفترونو کې کار کول په سکولونو کې کار کوو او دغه چې هغه پبلک لایف چې د بهر ته په تګ را تګ باندې هغه بندیز نو دا د بنیادی چې کوم انساني یا بشري حقوقونه دي دا د هغه خلاف تا د ملګری ملتونو چې کوم د انساني حقوقونو کم چارټر دي دا د هغه خلاف تا هغه دا وختونه هغه اوفل د نړۍ د سلام دی کونسل چې څومره غړي ملکونه دي او دغه سي د ملګری ملتونو چې څومره غړي ملکونه دي او دا وختونه اوفل چې کم هیومینټیرین کرایسس دي کم بشري حقوقونو سرغړونه روانه ده او پراتلونکي د یخ په موسم کې چې کم قلت بوي د خوراکي توکو یا دغه سي نور چې کم بنیادی ضرورت دي نو پکار دا چې د ملګری ملتونو غړي ملکونه د دې د پاره یو جاینټ یو مشترکه ستراتیژي جوړه کړي او هغه صرف دا نه چې ستراتیژي یا حکمت عملی جوړه کړي بلکې پکار دا چې پاغه باندې په عملی توګه باندې چې د نو ګامونه هم پورته کړی شي.
فضل الله درته چې د نړیواله ټولنې لخوا د افغانستان د اولس سره د خلکو سره چې د مرستو کمی ژمنې کړې وي د هغه په حواله سره څه ویل او دغه ژمنو د ډیر حدا پورې نه عملي کېدو، یعنی دغه سره د مالیکو مک التکه چې کم ستونزې دي خلکو خوراکي کمواله ده د توکو په هغه باندې د کم داسې خبرو وکړه د افغانستان د حکومت د وخت چې کم واکمنه یا زورواکي طالبان دي د هغوی د خلکو د حقونو نه بې غوري په هغه باندې سویل دي.
بالکل ما هم دا غویل تاسو ته چې پاره کې دی دا همویل چې او د افغانستان ته د نړۍ چې کوم دا نړۍ له خوا چې دنه په کار ده چې هغه یو سره دا چې کوم د بنیادی چې کوم انساني بحران دی په دې کې د نړۍ نه دا وختونه خپل چې هغه د دې سره مرسته جاری وساتي او په دې لړ کې چې کوم یو نام چې کوم د ملګرو ملتونو کوم اداره ده د هغه د کار ستاینه وکړه او دا وختونه خپل چې ملګرو ملتونو چې څومره هم د هغه غلي ملکونه دي د یو نام سره د خې مرسته جاری وساتي او هغه سره د مالی د مرسته وګړي چې هغه په افغانستان کې په دې راتلونکو موسم کې چې کم ستونزې به د خلکو تر اپیږي دي هغه د خوراک ستونزې دي هغه د دوایانې دي او هغه د نور دغه څه د هغه اسیسټنس یا د هغه څه کوم ضرورت دي نو د هغه د پوره پوره خیال ساتل کی غونډه ته د پاکستان چې کوم استاد دی هغه هم خبرې وکړي د امریکا چې کوم استاد دی هغه هم د خبرې وکړي د هندستان هم او دغه چې افغانستان کې چې کوم نمائنده دی فائق نو هغه هم خبرې وکړي که تاسو غواړئ نو دا هم تاسو سره شریکولی د امریکا چې کوم نمائنده دی هغه په خپل خبري کې دا وی چې تر اوسه پورې امریکا حکومت چې دنو هغه تقریبا 2 بلیون مرسته کړې دي چې انته کې د خلکو ته اسانتیاوي ورکړل شي خو دا هغه په جواب کې هغه دا هم ویل چې پکار د چې افغان حکومت چې کوم دی نو د طالبانو حکومت چې هغه چې کوم دغه تک خلکو سره کوم ستونزې روان دي کوم ډیسکریمینیشن یا توپیری چلن روان دي الته کې چې کوم اقلیت نه دي دا غي د خیال ساتل کی چې د پخا د فوج چې کوم خلک چې هغه چې دینو هغه دا غي هغه وجل کیږي پکار دي چې دغه ته هم خیال ساتل کی او د ملګر ملتونو چې کوم سکیورټی کونسل دی نو دا د ملګر ملتونو چې کوم غلي ملکونه دي هغه د دې لپاره یو جاینټ سټریټیجی جوړه کی چین هم چې دینو په دې لړ کې خبرې وکړي او دغه خبره چې دینو چین او امریکا دواړه استاد هغه دا خبره وکړه چې د سکیورټی چې کوم صورتحال دی یا پراتونکو کې چې کوم د داعش چې کوم چیلنج دی نو په کار د چې د دې خیال ساتل شي او دغه چې د دې مخنیوي شي او د افغانستان د ترګاګرای مرکز نه چې کېږي د داعش یا د طالبانو په دا حکومت کې هغه دې په دې هم نظر وساتي چې دا بیا د افغانستان د ترهاګرۍ مرکز اون ګرځول شي او د ډرګ ټریفیکینګ یا چې کوم هغه معادرات کی چې کوم د افیم یا په دې لړکې نو د هغه مخنیوي دې هم شي او دا غسي بیا فرانس هم دا خبره وکړه چې مونږه هم تقریبا یو سل تلويخ ملیون ډالر چې دی هغه مونږه مرسته کړې دي او پکار ده چې دغه سي هغه مرسته چې ټول ملکونه د ملګری ملتونو غړي ملکونه کوي نو هغه د یوناما په
ډېر مننه فضل الله ساسي
دا غسته سن دي دی هوارې کړې
ډېر مننه ساسي ډېر مننه د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو کې خصوصي استاد روزا اتمبایو دا هم ویل دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د نړۍ له خوا 3.2 ارب ډالر ژمن شوی په هغه کې صرف 2.2 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړل شو دي او دی وای چې دا وخت په افغانستان کې کوم حالات جوړ دي نو 1.5 کروڑ او خلک چې کم دي او 2 لک ایا نیم کرول دوله که خلک چې کوم دینو دی وخت کې هغه د سختو ستونزو سره مخ دی او پراتلونکو څو میاشتو کې کده دغه خلکو اړخته پاملرنه او نشو نو دغه خلک د قاهتم ښکار کې دي شي. اوس راځو د بل خبر فلوتا. او پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کړه ویل دي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې زاري لري او د طالبانو په حکومت یې واری بیا غکړه دي چې د افغانستان خاور باید د نورو پر ضد ونه کارول شي. بهرنی میډیا سره خبرو کې نگران وزیر اعظم ویل دي چې پاکستان د پولي د پوري غاړې څخه د کېدونکو بریدونو مخنیوي لپاره یو شمیر امنیتي ګامونه اخیستي. سینیئر خبریال او شرنکار اسماعیل خان صاحب دا وخت مون سره ملګری دی غی تار کله کو اسکایپ دلاري. اسماعیل خان صاحب سلامونه ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډیر مننه. اسماعیل خان صاحب د پاکستان وزیر اعظم وای چې یو وسلواله ډله افغانستان کې دی وخت په واک کې ده. په دغه خپل خبرو کې د خپل مرکه کې دی ویل دي د طالبانو اړخ ته اشاره ده. آیا دا د پاکستان تګلارې کې ښکاره بدلون اړخ ته اشاره نه ده؟
ماته دا سړي کې چې پاکستان دی وخت کې په خپل د کنفیوژن کار دی. که تاسو د پاکستان کوم استازي دی په ملل متحد کې منیر اکرم صاحب دا بیان اوس مشکل وی هغه اوس لکه شی بڑوان دی د افغانستان تعریفونه کړي دي. پاره کې دا ویل دي چې افغانستان کې کرپشن ختم شوی دی، افغانستان کې دا چل شوی دی، افغانستان سره همکاري پکار ده. زه فکر کوم چې د کاکړ صاحب دا بیان چې کوم دی د دې نه دا ښکارې کیږي چې تر اوسه پورې پاکستان په د کنفیوژن ښکار دی. پاکستان نه پوهېږي چې کله د ٹی ٹی پی خبره راشي د پاکستان په لهجه کې یو تریخوالی را پیدا شي، خو چې کله بیا افغانستان ته ګوري او خپل د پاکستان چې کوم ستراتیژیک دغه دي مفاداتو ته ګوري نو بیا د پاکستان په بیانونو کې بدلون راشي. نو دا هم ماته داسې لګي چې دغه رنګې څه خبره ده. که تاسو وګورئ نو د فورن آفیس چې کوم بیانونه دي د هغې په ده کې او د کاکړ صاحب په بیانونو کې ډېر زیات فرق کاری. یا خو دی ماته فکر زما خیال داری چې دی پوه نه دي یا دی چا پوره بریف کړی نه دي چې د پاکستان رسمي چې کومه تګلاره ده د افغانستان باندې د هغې دریځ څه دی.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان وزیر اعظم د دغه بیان سره ورته بیانونه د پاکستان د پوز مشران او بخوانی چې کوم سیاسي مشران پاتې شوی حکومتونو کې هغه هم دغه ورکړی دا بیانونه او په نږدې یو کې د پاکستان یو په دهم د کابل سفر کړي نو آیا دا یو داسې دغه نخ کاریږي چې ګنې طالبانو د دوی غوښتنې لا نه دي منلې؟
اوس دا اوس چې پرستنو ورځو کې کم هیتلو د اسد درانی صاحب چې کم د پاکستان خصوصي استاد د افغانستان اړي چې کم سفر کړو بیا ته کې چې کې څه سره ملي دل قتل کړي دی وای نه پس راغلي دي. نو دلته موږ اور داسې چې بیا ور سره د افغانستان کې د طالبانو ور سره وعده کړي دي، خبرې ور سره کړي دي او د دې اوس هم دا دغه دغه چې افغانستان او طالبان چې کوم دین هغه په خپل لوه باندې وعده باندې عمل کوي خو اوس دې په دې انتظار باندې دي چې آیا واقعا افغانستان یا طالبان په دې خپل په دې وعده باندې وګوريږي ولاړ وي. او که تاسو د کاکړ څخه خبر وکړه غي هم دا خبره پیو کې دا خبر هم کړی دا چې دا ٹی ٹی پی هو د پاکستان په پدا کې په وینا مطابق ٹی ٹی پی په پاکستان کې دا نغی دا وای چې دا قتل دی چې آیا د افغانستان طالبان د دې په ملاتړ باندې داخله کړل تکیری کا افغانستان کې طالبانو دومره وس په دینه ورسی. نو ما سوي چې تاسو اول خبر کړ چې پاکستان کې دغکاری داسې چې خفقان او د خوشتري د افغانستان کې د طالبانو نه یلی هم مشتري او پاکستان کې چې کوم بریدونه دي د ٹی ٹی پی پاغه باندې تشویش هم ډیر زیات دي خو افغانستان سره یا افغانستان کې د طالبانو د افغان طالبانو د امارت سره په خپل اړې کې څنګه مخې ته بوزي او هغه له کم رنګ او کم شکل ورکی په دې باندې د پاکستان پالیسی هم سم ماته کاری چې کنفیوژن ښکار ده.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان په حکومت باندې اوس هم دا شک کیږي چې ګینه د خو بد طالبانو توپیر چې کوم دی نو هغه لا دې ختم کړي نه دي. د افغانستان په خوانی حکومتونو بمدا پښتنې د دینه کولې د امریکا حکومت چې کوم دی نو هم د پاکستان نه دغه پښتنې غړي دي غوښتنې کړي دي چې دغه توپیر ختم کړي. د طالبانو لخوا داسې کوم غوښتنه امکان لري چې د پاکستان نه وشي؟
د ما خپل دغه د دې چې هغه وخت چې کوم د ګډو بیټ طالب خبره کې دا خطا طالب دی دا بد طالب دی دا غي دغه بدلو په دغه ځکه چې هغه وخت کې پاکستان باندې به دا تورونه لګېدل چې دلته کې افغان طالبانو را پناه ورکړې ده او د هغې ملاتړ کوي هغه ګډ طالب وو. ٹی ٹی پی چې کوم دی نو دا په دې کې هم دی چې دا بیڈ طالب دی. بیا د ٹی ٹی پی نه چې کوم څه کسان ګروپونه را بیل شوي وو هغې باندې بیا دغه کېدل چې هغه ګډ طالبان دي ٹی ٹی پی بیڈ طالب دی. پاکستان کې او په د نړۍ په ملکونو چې کوم اصطلاحګانې دي دا د وخت سره بدل شوي دي. اوس خو دې وخت کې حالات داسې دي چې سره د دې چې بعضې خلک په دغه کې دا وایي چې اوس هم پاکستان دغه پالیسي لري د ګډ او د بیډ طالب. خو دې وخت کې چې کم دی د پاکستان دپاره خو بس یو دغه دی هغه ٹی ٹی پی ده چې ٹی ٹی پی د لاسه ځکه چې ٹی ٹی پی بریدونه سوا شوي دي حملې سوا شوي دي پاکستان دپاره مشکلات سوا شوي دي په قبایلي سیمه کې پښتونخوا کې. نو دې وخت کې پاکستان دپاره صرف یو د یو دغه دی دغه د تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو د قیاو غوښتنه ده. نو هغه اصطلاحګانې د وخت سره د مختلفو ملکونو د خپل د بیانیې مطابق د اصطلاحګانې بدلې کړې دي. پاکستان هم دا کار کړی دی.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نغواګي د سپتمبر د 9 نیټه را پدی خو کله چې د سند صوبې د گورنر لخوا د افغان کډوالو د چکم غیر قانوني کډوال دا وخت په پاکستان کې میشتي د هغې د سند صوبې څخه د وستلو هغې اعلان وکړ. د هغې را پدی خو ګڼ شمیر افغان کډوال هغه نیول شوې دي که څه هم د حکومت لخوا انکار کوي. خو افغان کډوال وای چې سره د قانوني اسناد دغه افغان کډوال دا نیول شوې دي په جیلونو کې چول شوې دي. 13 ورځ په کراچۍ کې د افغانستان چې کوم کنسولګری ده هغه کنسولر جنرال عبدالجبار تخاری وای سف امریکا ډیوته ویلي دي چې د شپېتو پوري افغان کډوال د زندانونو څخه خوشی کړي شوې دي. خو دا وخت 900 پوري نور افغانان هم بندي پراته دي. د ډیوه خبريال فضل عزیز دا وخت موږ سره ملګری دي د کراچۍ نه. نو هغه ته هر کله کو فضل عزیز ستړي مشه
مننه شپاک صاحب مهرباني.
فضل عزیز که دغه خبر پوره تفصیل مونږ ته راکې او دا وخت څومره نور افغانان په کمو کمو خارونو کې په سند صوبا کې په جیلونو کې پراته دي.
شپاک صاحب پرون په کراچۍ کې د افغان طالبانو د کونسل جنرال عبدالجبار تحری په وینا ما سره خبرې وشوې. هغه ته وویل چې شپېته بندي افغانان د کراچۍ د زندانونو خوشي شوي دي. د 900 پورې نور په جیلونو کې بندي. شپاک صاحب زما لږ اوریدونکو خبر کما په کراچۍ کې د تیر کال راسې د افغانانو نیول شروع شوي وو. په د کراچۍ پولیس او صوبایي حکومت وویل چې د هغه افغانان نسی کم چې تازه پاکستان ته کراچۍ ته راځي قانوني اسناد نه لري دی په جیلونو کې چول کېدل. د هم روانه میاش د طالبانو کونسل جنرال راته ویلي چې د 2500 نه زیات افغانان چې په کراچۍ کې نیول شوي هغه بیرته لاړل. په دغه 2500 نه علاوه نور د 200 پورې پاتې شي دا چې هغه خلک دی چې تیر کال نیول شوي وو. د په جیلونو کې چول شوي د شپېته چې کم لاړل د دې سزاګانې پوره شوې. د سزاګانو پوره کېدو وروسته لاړل او خواوشا د 200 کسان دغه تیرو نه پاتې شو. په هغه ول چې وس دا وخت 900 ټول کسان په جیل کې بندي دي. 900 بیا د هغه دی شپاک صاحب د رواني میاشتې د 9 ستمبر وروسته چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول پیل شو د 200 خوښه هغه دی په جیل کې او 200 هغه نور زاړه دي. دا ټول 900 جوړیږي. په دې نو نیول شو افغان کډوالو کې زیات هغه دي چې دی په دې کې دی هم چې 900 ټول نیول شي او 200 په دې کې بیا هغه و چې د هغو سره قانوني اسناد او هغو باندې مقدمې نوې شوې عدالتونو ته نه وړاندې شوي د قانون خوشي شوي. په دې 200 نورو کې ټول چې 900 دي 200 زاړه دي. دا 900 نوي دي په دې ووسو کې هم د افغان کډوالو په وینا زیات هغه دي چې دا وسره هم قانوني اسناد دي. خو په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه عدالت ته وړاندې کې عدالت کې ځینې ججان د وکیلانو په وینا ځینې ججانې ضمانت باندې خوشي کې او ځینې یې جیل ته ولیږي. د غزینې چې جیل ته لیږي دی بیا وایي چې د کومو خلکو سره د پی یو آر کارډونه دي، کوم کارډونه چې په جون په 1 ختم شوی د پاکستان د سفران وزارت دی ته بیا نور وخت ورکړی دی. د ادارو ته اوس ویلي هم دي د ټولو صوبو ته چې د افغان کډوالو د پاره د پاکستان حکومت کوم نوې تګلاره یا پالیسی نوی اعلان کړي په قانوني توګه د پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره. د کومو افغانانو کارډونه چې ختم شوي دي یا ایکسپایر شوي دي، موده ختم شوي ده، هغه دینه نیول کیږي. د دغه خلکو جیلونو ته لیږل شوي دي. د دې شناختی کارډونه، پی یو آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن په قانوني توګه د پاتې کېدو کوم اسناد یا کارډونه چې د هغې د نادرنه بتایید کېږي، د هغې وروسته به د هغې فیصله ورول کېږي چې آیا دا نوي خلک دی به بیرته لیږل کېږي که دی به د جیلونو نه په ضمانتونو باندې یا بری کېږي یا به ازادیږي. خو اشفاق صاحب، په کراچۍ کې اوس هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تر اوسه دوام لري، که څه هم د کډوالو او د طالبانو د کونسل جنرال په وینا دغه لړۍ یو څه کمه شوې ده.
ډېره مننه فضل عزیز تاسې. مننه، خوشاله اوسې. قدرمن اوریدونکو، افغانستان کې دغه بد وضعیت په سبب باندې زیاتره خلک خپل وطن ته واپس ستنېدل نه غواړي، او دغه افغانستان کې د وضعیت چې کم خرابه وزه د پاغي باندې په ځانګړي توګه د جنکو د زده کړو په اړه باندې د هیل په نوم باندې یو فلم په واشنگتن ډی سی کې نندارې ته وړاندې کړل شوې. د فلم اداکاري فرشته کاظمی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې مخه یې نړیوالو او په ځانګړي توګه امریکا کې چارواکو ته د افغان جنکیو غږ رسول دي. د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی په دغه باندې راپور تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
زه چې زوی یو نارو وخت په کلم شتي
په واشنگتن ډی سی کې د ویلسن سیرینیز مرکز کې د هیل فلم ننداره. د هیل یا شفاف فلم کیسه په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند، ناورین او زده کړو راڅرخي. د فلم اداکار فرشته کاظمی امریکا غکته ویل په واشنگتن ډی سی کې د هیل فلم نندارې څخه موخه چارواکو ته د افغان نجونو د غږ رسول وو.
فلم هیل یک فلم بود که ما خودم نقش بازی کرده بودم.
د هیل په فلم کې ما کار کړې. دا فلم د زده کړو په اړه دی. ما فکر وکړ چې خبرې کدا فلم په ویلسن سیرنیز مرکز کې نندارې ته کې خودل شي، ځکه دلته د امریکا د پالیسیو په اړه خبرې کیږي او خبرې چې د افغان نجونو د زده کړو په اړه چې پرې محدودیت لګول شوی موږ خبرې وکړو.
وای ای موضوع تحصیلات افغانستان کې بند شوه ما غف بزنیم.
فرشته کاظمی وای افغانستان یو وزنه هواد چې پکې د جنونو پر زده کړو محدودیت لګول شوې ده.
ای که دخترها و خانما درس نمی خوانه،
دا چنجونه او میرمن زده کړې نه کوي، هواد شاته پاتې کیږي. په نړۍ کې کوم هواد دی چې جنونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي؟
درس نمی مونه بخونه.
د هیل فلم نندارې ته یو شمېر راغلي نندارچیان هم په افغانستان کې د جنونو د زده کړو پر وړاندې د خند له کبله اندېښمن دي. شکریا ابراهیمی چې تازه افغانستان راغلی او اوس د امریکا په مرلن یالت کې د ماستری په کچه زده کړې کوي، وای پر زده کړو د محدودیت لګول له کبله زیات شمېر نجونې په رواني ستونزو اخته شوې دي.
ايش راي حل را نه میبینن به هر در میزنن بس
انجونی هیڅ د حل لار نه ویني. هر دروازې ته چې ورزي تړل شوی ډیر انجونی ل رواني ستونزو سره مخ شوې دي، ژور خفقان ورته پیدا شوې دي،
افسردګي شدید رنج میبرن.
د افغانستان د پوهنی پوخانی وزیر میرویس بلخی امریکا غکته ویل چې طالبان د سیاسي ګټو لپاره د انجونو پر زده کړو محدودیت لګولې دي.
هر بهانه کې طالبان در راستای مسجد
د خونځه او د تړل کېدو په حق لچ طالبان هر بانا کوي یو ډول لوبه ده. زه فکر کوم چې د خونځه او د تړل کېدو څخه طالبان د مشروعیت په لټه کې دي.
مشروعیت بخشی دارند.
یو شمیر شنون کی پدی باور دی چې طالبان بدل شوی نه دی.
د نجونو پر زده کړو بندیز خواشنونکی دی، خو د ایرانتیا وړ نه ده. فکر کوم ځینو کسانو ویل چې طالبان د تیر ځل واکمنۍ په پرتله بدل شوی دی، خو هغوی له فکری پلوه نه دي بدل شوي. په خواشنۍ سره پر زده کړو بندیز حیرانونکی نه دی.
دوه کاله وشل چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په افغانستان کې د افغان نجونو پر زده کړو او کار د طالبان له لوري محدودیت په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی، خو دلته په واشنگټن ډي سي کې زیات شمیر په دې باور دي چې دا غندنې بسنه نه کوي او په کار ده چې په طالبانو باندې زیات فشار واچول شي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگټن.
د افغانستان د میرمنو د ذهني صحت په حق ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د غلطه او یا پی صد پورې زنانه د څنڅه ذهني ناروغتي ښکار دي. کارپوهان وایي چې افغان کډوالي میرمنې هم د خراب حالاتو له امله ذهني فشار سره مخ دي. په دغه باندې نور تفصیل په خبرو نه دی و خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو درې ادارو په ګډه جوړ کړی شوی راپور کې د افغانستان د میرمنو د ذهني صحت په اړه ادعا کړې چې د غلطه کابو او یا فیصد میرمنې ډیپریشن، خفګان او د مایوسۍ احساساتو سره مخ دي. د ذهني ناروغو ماهران وایي د داسې ناروغو یوه وجه موروثي کېدای شي، بل د مختلفو قسمونو داروګانو استعمال یا نورو ناروغو په وجه هم انسان د ډیپریشن ښکار کېدای شي. د درېمه وجه ټولنه کې نامناسب حالات ښایي،
د ملکی حالات داسی یا پالیسی داسی وی چې هغه کې مطلب دی چې هغه بیروزګاری وی، غربت یا انتهایی مطلب دی چې هغه پابندیا نی وی، بالکل د ژوند د حرکت دغه ته موقع ازادي وته نه ملاویږي، نو هغه بیا دومره مطلب دی چې مایوس شي، دومره نا امید شي چې هغه حالات سره سمجوتن شي کولې. چا سمجوتن شي کولې نو بیا د خودکشي طرف ته ځي.
نو ما وړه زیاتې په خبر کې هم چې د لکمه کډواله میرمنې درملنې لراځي، دا غي زیات شمیر د حالاتو نه مایوسه شي وي. هغه یا خو افغانستان کې یا د راتلو دوران کې او یا دلته خراب حالات په خپل ستر ګلې دی وي. په خبر کې چې دونکو افغان کډوال وای د افغانستان کې د خراب حالات او عمل دلته پکړه شول، خو دلته هم د ستونزې کمی نشوي.
پوتنشل چې ګروز دی هسپتال د ځانانه د ماشوم پنځه باندې بیمار شونول ته بته وینه پسراله تا ته دغه وینه نه درکې کنه په ډراپ ته لغونه نه درکې پښنغ د کارت باندې ملاویږي په دغه باندې ملاوی بیا بجو پیسو باندې بچتاله یا وکم مسلمان دی جنول هسپتال کې دغه ویناله بیا وغه مقابل کې تا ته ډراپ درکې.
نوراغا وای دا حالات ته د زنانه وینو د غي ذهني فشار لامل جوړيږي. دغه بل افغان کډوال وای د سلور میاشتې وړاندې یو زنانه درملنه لراوستي وا خو هغه دلته په حق رسیدا
تر وکړه و غریب به عدالت توفات هم شو او ډیر مشکلات زیاسه چې کله وفات شو به د تورخم په لار باندې مونږ ته بیا پری خدام نه بیا غریب مونږ دلته دفن کړه، نو افغانانو ته ډیر سيادت مشکل ده.
د حاجی احمد شاه تر مخه په دغه محل جنازې سره زنانه او ماشومان هم موجودو. هغه ټول په پوله د جنازې نه پری خودل په خپل سترګو لیدل. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غږ د واشنگټن ډی سی نه واګی. پا په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه بیان غیر جمهوریت ګرځولې ده په کوم کې چې د ویلي وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند نیول شوی مشرانو نه بغیر هم په هیواد کې آزاد او منصفانه انتخابات کې دي شي. د ډیوه خبريال وقار احمد په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړه لیکي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د خاغلی کاکړ د اغو سرګندوانو په اړه هم خبرګون خودلې چې وایي د تحریک انصاف له مشرانو پرته هم منصفانه انتخابات کیږي. په پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا بیان غیر جمهوریت بللې. خاغلی کاکړ له خبری ایجنسی اے پی سره خبرو کې ویلي دا خبره غلطه ده چې غنی پوز به د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کامیابی پر ضد په انتخاباتو کې سټګي وکړي.
د پاکستان انتخابی تاریخ زبرد مرغا همدار سے پاتې شوی کله نو شریف کله به نذیر بټو کله زمونږ هغه سیاسي مشران چې په انتخابی عمل کې ایصالي هغه د انتخاباتو نه د ریکولو کوشش شوی دی. خو د انتخاباتو د ریکولو نه د وختي تور کړه فیصله شوی دی. خو د بده مرغا د دې نتیجې کې به روس څخه کومه خطرناک راغلی دی.
پاکستان تحریک انصاف د کاکړ دا بیان رد کړی دی او ویلی دی چې عمران خان نه بغیر انتخابات څوک به هم قبول نکړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ویلی عدالتونو لخوا تر اوسه په عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نیول شو مشرانو باندې له فرد جرم نه دی لګول شوی او وزیر اعظم دې باید په دې خبر وي چې صفا او درغلو نه پاک انتخابات کول او په لړ به دوی یوازې څه فیصله کوي. ایچ آر سی پی بیان وی چې په کم طریقه په لویه کچه سیاسي گرفتاری روانی دي او پاکستان تحریک انصاف قیادت په زور غیر فعال کړی شوی نو داسې حالات کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې هم شوی وو.
د دې نه جمهوریت ته پیدا شته نه عوام ته پیدا شته او نه ملک ته پیدا شته. ضروری خبره ده چې په حکومت کې او پته لګي وزیر اعظم ته یا یو صدر ته چې را د استیبلشمنت یا د بوجان دا وخت دې ګوتی وخی یا په جمهوریت کې یا ملک ته نقصان ورکړي نو په هغه وخت باندې دا نیو کې پکا دي کې دې شي چې ملک په کوم څه فائدې ورسي چې دا جماعتونه په یو بل باندې اعتماد هم نه کوي. نو د دغه په نتیجه کې ټول سیاسي جماعتونو نن سبا دې پاکستان کې سیاست نه کوي بلکې نوکری حکومت حاصلول غواړي او غم د استیبلشمنت نه.
دا اگست نهمې نیټې وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی ماته کړې وه او دې پس د دستور تر مخه انتخاباتو کمیشن ته به نوې ورځو دننه انتخابات کولو. خو د کمیشن وینا وه چې انتخاباتو نه وړاندې به د نوې سرشمیرنې عمل په نتیجه نوې حلقه بندۍ کوي او وروسته بیا کمیشن د جنورۍ په میاشت کې انتخابات اعلان کړل خو تر اوسه د دې هم له حتمي نیټه نه ده اعلان شوی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا ضلع جنوبی وزیرستان کې ځایی جرګې د یو خبریال میرج خالد کور سوځولې دي. دغه کور د سوځولې پیښې په پراخه کچه باندې سخت قهر راپارولې دي، خلکو پرې نیوکې کړې دي او له هغې وروسته نگران وزیر اعلی د پیښې نوټس هم اخیستې. د دې خبریال عدنان بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ان اعظم ورڅخه سیمه کې خبريال میراج خالد کورنۍ په تور شپه خپل کور پرې ارشای د هغه پلار شلالي وای میراج خالد په ټولنیز رسنیو یو پوسټ کړی چې جرګه د قبایلی روایتو پر ضد بولی او له هغه وروسته د جرګې مشرانو د هغه پر ضد د کور پرېښولو فیصله او رافلی ته
په میز باندې هغه افسر قانون دی کنه هغه تور شپه کې کنه هغه د مالک نظام دی هغه د ملو نظام دی کنه دغه وس مچینه سره ورکړی دی کنه اور به داس مشته اور په پریشانی جوړ کړی دی.
د اعظم ورڅخه پولیسو ویلي د خبريال کورې خوندي کړای او کڅو قانون پلاس کې اخلي د قانون او عین سرغړونه کوي او پرځب د قانوني چلن کیږي. خو پټرنې زرا سنای د ځای مشرانو ویډیو لیدل کیږي سی پکشید میراج خالد د کور تړلو او سیمه پرشولو امر کوي. میراج خالد چې دا وخت چینا کې تعلیمي زده کړې کوي وای هغه د چانوم نه دی اخستای د جرګو په پریکړې خبره کړې ده.
یو پوسټ کړي وو په سوشل میډیا باندې چې دا کورونا مړنګوي د خلکو ځکه چې تاسو چې د چا کورنان کې دغه د وژنال ته په کور کې مشمان او زنانه چې کومې دی هغه ډېر زیاتې متاثر کیږي. نو په دې پوسټ په وجه باندې ځلی خل کم زو 15 لکه جمعنه کړي او ما بیا دوی د 10 لکه روپۍ چې کومې دی هغه دوی وختلې خو ما ورته چې تاسو ته دغه جرمانه چې کومه دغه تاسو ته نه درکوم ځکه چې موږ اوس مر شوي یو. نو که موږ څه داسې غلطي کړې وي که نه په دې پوسټ کې داسې نشته خو که بیا هم تاسو وایئ نو عدالت شته تاسو راځئ عدالت هم په عدالت کې معاملې کیس وکوي.
میراج خالد ایوا میرمن درې تنکي ماشومان دوه خویندې او یو ورور سره مور او پلار لري. قانون پوهان وایي په قبایلي ضلعو او په ځانګړي ډول وزیرستان کې د جرګې لخوا دغه ډول پریکړې د اف سي آر قانون لاندې شوې خو په صوبه کې د شاملېدو وروسته د هغه کورنۍ سره دا عمل چې پکښې شزي او ماشومان هم دي د قانون سرغړا باندې ته
او په دې باندې د سپریم کورټ اف پاکستان بقاعده ویوز پراته دي چې چیف جسټس ساکب نثار په دې باندې یو ډیر لو ججمنت ورکړای وو چې هغه شي دا شیان کلیر سی ویو چې پنجات سولای جرګه سیستم سوای دا انساني حقوقو خلاف دي او چې موږ کومو انساني حقوقو عالمی برادریانو سره کوم دي موږ موعدی دی د غوی خلاف ورزی هنده.
د میراج خالد پلار شرالی وای زلی انتظامیه او پولیس د کومي مشرانو په وړاندې بے وس شول او سره د کورنۍ اسلام آباد ته خپل فریاد رسولو لپاره روان شوای.
زوی اسلام آباد ته اور وې دغه پوره درم مکانه چ پونه کې خمو پریا چانه ورګه دم زوی دا ته مجبور کړم مکانه چ دی نه وو تر مویس اسلام آباد ته سم اوله ته پریا کما اور وې کا چمه مو پریا ورګه دم ځکه چې زه یو غریب سړی یم کنه به واسه به کاسه کاسم.
تیر ماسپښین نو وخت د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د میراج خالد د کورنول د ځای جرګې د پریکړې سخت نوټس اخستای د لوړپوړو چرواکو سره تماس نیولای او د خبريال د کور خوندې کولو لارښوونه یې کړې ده. په ټولنیزو رسنیو سماجی او سیاسي تنظیمونو لخوا هم د جرګې په پریکړه سختې نیوکې شوې دي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کی ممتاز تا داسي خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او اړتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کی مون تاسو ته پور اکثر خایي.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډی سی نه غوږی رازو دبل خبر پلوته د پاکستان پوز نږدې په یو میلیون اکړه سرکاري زمکه باندې د کروندې منصوبه لري. د چاپیریال په بدلون نظر لرونکي ځینې کارپوهان په دې پروژه کې لکینی وکی کوي وایي چې د پوز کار د بهرنیو غواخونو نه ملک خوندي ساتل دي نه چې کروندا وکی. دغه باندې نور تفصيل د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال او رنجیب خان تاسو ته وړاندې کوي.
د پنجاب حکومت وړاندې په دې سلا شوی او چې پوسټ به سرکاري زمکه د کار کرونته مقصد د پاره ورکوي او د پنجاب حکومت د وینا تر مخه د باغ زمکه وی چې ویجاړه پرته ده او په دې د کاروندې د پاره د ووبو برېښنا زمواري به هم په حکومت وی. د ریپورتونو تر مخه د پاکستان پوسټ په نږدې یو میلیون اکر زمکه د درېشتو کالو په نیټه له حکومت نه اخلي او یو بهر ملکی وب پانه نیکی ریپورت تر مخه پوسټ ملاوي دونکو زمکه حجم به د هند سرخر دلینا درې چند زیاته وی
قسمه فارن پالیسی فوج سره دا هم د کشان حکوم انټیریر حکوم ماشتا دا به هم فوج سره ای خود د په بنیاد فوج چونکه ورس فورز ایکسپاند کیږي افغانستان په سیمه اوس پاکستان سره دی نو د کی د فوج عمل دخل زیاتې دنه سرا د فوج څه مسل زیاتیږي، فوج ته علاقې پکار دي، صرف دا بو کرم دې پورې محدود نه وي.
فونګرو ریټایرډ پوځیانو ته روزګار ورکولو په لړ د پاکستان پوځ یو اداره ده او د دې مشر زید عزیز وې پاڼې نکې ته ویلي دي چې سرکاري ځمکه د کر کرمندې لپاره پوسټ ورکولو به هیڅ تاوان ذمہدارانو ته نه رسي، ځکه چې دا ویجاړ ځمکې دي او پوسټ به دا آباد کړي. پوز هم وینا ده چې په دې ویجاړ ځمکو زراعت له وجې به ملکي معیشت ته هم ګټه رسي، او ځینې ماهرین هم د پوز د درست سره اتفاق کوي.
دا یو ډیر ښه اقدام دی، اوس د ډېرې کانسیکوینسز چې کله به روزي له دې به پرایورټي سي، او چې دا به څومره بیرن لینډ چې څومره دی، ویسټ لینډ چې څومره دی، دا چې دی کله آباد کی او دا اکانومي کې راشي، نو د هم دا پاپولیشن ګروت چې کم نه او د فول سیکیورټي چې فیوچر دی، دا به ان شاء الله انشور شي.
سحکال د مئی په میاشت کې پوسټ سرکاري ځمکې ورکولو فیصله چیلنج شوې وه، او درخواست کوونکي یو وکیل فاطمه لک عدالت ته ویلي وو چې نه د پاکستان دستور او نه د پوز قوانین د دې اجازه ورکوي چې د پاکستان پوز زراعت وکړي یا بل تجارتي کار وکړي. په دې خواست لاهور های کورټ پوز ته سرکاري ځمکې ورکولو عمل د اودرولو امر کړی وو، خو وروسته په جولای په میاشت کې هم د لاهور های کورټ یو بل بنچ د امر کلدم وګرځولو. پوز او حکومت وایي په چولستان ریګستان کې د ویجاړ ځمکو باندې د کروندې له وجې به معیشت ته ګټه رسي.
فاینانشل کرایسس به د سره زیاتیږي ختمیږي بنا، بلکې د سره فاینانشل معاشي اړې ګړې خپرې ده، د سره به سیاسي عدم استحکام راځي. د په ضد به ډېر خلک پاسي، لکه اوکاړه فارمز خلاف خلک پسېدلي دي، دلته کې پی ټی ایم څه کوم د پسېدلی ده، ویلې چې زموږ وسایل څه کوم دي که هغه فوج دغه استعمالوي او د آئین او د قانون لارې هغه ته لار نه وباسي، نو گوادر کې خلک ولې پسېدلی دي، یا په بلوچستان کې دا کوم انسرجنسي دا ولې ده، د دې بنیادي وجه هم دغه ده.
پاکستان کې اکثر پوځي افسرانو ته د ملازمت موده ختمېدو په سرکاري زری ځمکه ورکول کیږي، او د مقصد هم دا خودل کیږي چې په دې ځمکو به کر کرمند کیږي. خدا سهولت یوازې پوځي افسرانو ته وي، بل یو سرکاري محکمه کې ریپورټونو تر مخه دغه شان پر ریټایرمنټ سرکاري ځمکو ورکولو سم مثال نشته. البته له سرکاري محکمو کې افسرانو ته ریټایرمنټ نه پس پلاټونه ورکول کیږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې فارونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا په آئنده صدرتی انتخاب کې د ریپبلیکن پارټۍ د نامزدګۍ خواهشمن به د شروع په ورځ په دویمه مباحثه کې شرکت کوي. د مباحثې لپاره منتخب شوی ځای د پخوانی صدر رونالد ریګن یاد تازه کوي چې د ریپبلیکن پارټۍ لپاره یو مثالی زړپال سیاستوال ګڼل کیږي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبریال کیرولین فرسوټی راپور تاسو ته زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي.
دا ځای چې ډېر ریپبلیکنز مقدس مقام غړي د پارټۍ صدارتي امیدوارانو په دویم ځل پکې یو بل سره مخامخ کیږي، دا د امریکای د سلويختم صدر رونالد ریګن لایبرری ده. ریګن د ځاړپاله ریپبلیکنز د پاره یو علامت ګڼل کیږي.
د خژن برخه بجلی هم ده،
هغه د ولست سترګو مخ ته ژوند د اداکار او د ډیموکرات پسیر شروع کړو، خو بیا ریپبلیکن پارټۍ ته واولیدو. د 1980 په لسیزه کې د مقبول صدر په هیڅ په دوه صدارتي دورونو کې هغه زړپاله قدرونه خپل کړی و چې پکې وړوکی حکومت، کم ټاکسونه او د دفاع لپاره زیاتې پیسې شامل وي. هغه د ګریټ کمیونیکیټر په نامه هم یادېدو، یعنی داسې تن چې خلک په اسانه په خپل خبره پوهول شي او داغه زینو ساده او نیغو خبرو تاریخ بدل کړي دي.
مستر ګورباچوف،
جناب ګورباچوف دا دیوال وغورځوه.
ریګن هیز سپلانټ
د امریکای په تاریخ کې ریګن د مقبول ترين ریپبلیکن په چیر د ابراهام لینکن ځای نیولای دی.
شرلی د ریګن په انتخابی کمپین کې او بیا د ریګن د صدارت په محل په وایټ هاوس کې خدمات ترسره کړي او په ریګن شپږ کتابونه لیکلي دي. شرلی وای په مباحثه کې به د ریپبلیکن پارټۍ موجوده امیدواران د قانون موازنه د ریګن سره کوي. په مباحثه کې به د نیو جرسی پخوانی گورنر کریس کریسټی، د فلوریدا ریاست گورنر رون ڈی سینټس، د ساؤتھ کیرولائنا ریاست سینیٹر ٹیم سکاٹ، د ساؤتھ کیرولائنا پخوانی گورنر نکی ہیلی، سرمایہ کار ویویک راماسوامی او پخوانی نائب صدر مائک پینس شرکت کوي.
مائک پینس په مختلفو مسلو د ریګنیسک یا د ریګن په شان د دریځ یاد تازه کوي. همدغه شان نکی ہیلی او راماسوامی هم دی.
په ولمبای مباحثه کې د راماسوامی دا دلیل چې په اوکرين د روس د يرغل نه چین زیاته د تشويش خبره ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای پخوانی سفیر هیلی په خارجه تګلارې کې د خپل حریف ته تجربه په نشټوالي پوښتنه راپور تکړي. ریګن د امریکای په تاریخ کې د ټولو نه د زیاتو مرصدر او په یو مباحثه کې د عمر په اړه ویلو،
د سیاسي مقاصد لپاره به زه د خپل حریف د کم عمرۍ او نا تجربه کارینه بیزای غټنه پورته کوم.
د مقبولیت په لحاظ د ریپبلیکن پارټۍ تر ټولو مخکې امیدوار پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په دویم مباحثه کې هم شرکت نه کوي. د اگست میاشت په مباحثه کې هیلی ویلیو چې ټرمپ په امریکا کې تر ټولو ناخوښه سیاستدان دی. کریسټی او پینس دا ټرمپ د نه لکولو غوښتنه کړې وه، لیکن راماسوامی ټرمپ ته یو وشتمې پیړۍ بهترین صدر بللې وو. لیکوال یان مورګن وای کریګن ژوندې وو نو د سیاست په موجوده لهجه او اختلافاتو به خوښ نه وو.
هغه ډیر عجز طبیعته خوشمزاجه سړی وو چې په فطري توګه یې لوی نشو کولی او دا د ریپبلیکن پارټۍ په موجوده قالب کې نه ځایږي.
د ریګن د یوې کرښې خبرې اوس هم مؤثره ګڼل کیږي.
آر یو بیټر آیا تاسو څلور کاله مخکې د حالاتو نه ښه یئ؟
هم دغه د موجوده صدارتي مهمونو پوښتنه ده. د شروع چهارشنبه پشپه به ممکنه صدارتي امیدواران کوشش کوي چې ووټرانو ته دا باور ورکړي چې ریپبلیکن پارټي هم دوی بیرته وایټ هاوس ته بوتللی شي. د وی او ای خبریالې کیرنن پرسوټي د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د امریکا نیو جرسی ایالت څخه د سینیټ غړي باب مینندز د وخت د یو شمیر بډو رشوتونو د تورونو سره مخ دی چې پکې په د تور هم لګول شوې دي چې دریو کاروباریانو او د مصر حکومت ته یې د فائدې رسولو په سر پیسې قبول کړي او د خپل میرمن یو د تنظیم سره یې هم په قانوني ستونزو کې کومک کړي. په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د نیو جرسی ډیموکرات سینیټر باب مینندز د بډو رشوتونو د یو شمیر تورونو سره مخ دی. په هغه تورونو دی چې د دریو سوداګرو د مالدارا کولو او د مصر حکومت ته د ګټو رسولو لپاره رشوت اغسته. په نوموړي دا تور هم دی چې د خپل میرمنې د همکارانو د قانوني ستونزو په حل کې مرسته کړې.
د FBI
خصوصي ایجنټانو په نیو جرسی کې د سینیټر مینندز او د نادین مینندز په کور کې او د خوندي ڈپازٹ باکس کې د لټون وارنټ واخستلې او کله چې دوی هلته ورسېدل دوی نږدې 15,000 ډالر په الماری کې په لفافو کې وموندلې. ځینې پیسې د سینیټر د جاکټ په جیبونو کې ډکې وې او دا ټول ندی ایجنټانو هم ډېر سره زر وموندل.
سینیټر مینندز مخکې هم په کال 2018 کې د بډو رشوتونو تورونو سره مخ شوی، خو هغه ځل کومه فیصله ونه شوه ځکه چې په جیوري کې ناست خلک کمی نتیجې ته ونه رسېدل. سینیټر په کلکه نوي تورونه رد کړي، خو د نیو جرسی اوسیدونکو وایي چې دا د دوی لپاره کومه د حیرانتیا خبره نه ده.
زه حیران نه یم، د هغه میرمن هم پکې ککړه ده او دا د هغه پر ضد د بډو رشوتونو دویم تور دی.
زه
حیران نه شوم،
هغه به دا کار بیا ولی نه کوي، ځکه چې هغه مخکې د دینه بچی دی. دا د سیاستدانانو د معمول چلند دی. که تاسو هیڅ کله مجرم ونه ګرځولی شئ، نو دا یو بلنه ده چې تاسو کول هغه جاری وساته.
سینیټر وایي دا تورونه په د سیاسي برید دی. د مینینډز له انکار باوجود قانوني پوهان وایي چې د هغه پر ضد تورونه سنجیده دي.
دا د رشوت اخیستلو یو مثالی سکیم دی. په فرد جرم کې په سینیټر مینینډز د سازش درې جدا تورونه لګېدلي. کله چې یو ځای شي سینیټر مینینډز د 540 کلونو بند ټول قانوني حد سره مخ دی.
کامینستان وایي که چېرې سینیټر مجرم اوهم ګرځول شي، خو اصلي سزا کې دي شي دومره سخت نه وي.
عدالت تورن ته په سزا ورکولو کې لوی امتیاز لري. نو سینیټر منینډز د محکوم کېدو په صورت کې ممکن دا 540 کلونو نه لږ څه په بند محکوم شي، که چېرې هغه محکوم شي.
دغه سینیټر 13 د تورونو وروستو د مشرانو جرګې د بارنو اړیکو په کمیټه کې د خپل څوکې استعفا ورکړې وه. پخوانی سارنوال او د قانون اوسنی پروفیسر بنت ګیرشمن د امریکا د لوړپوړو چارواکو تورونه د امریکا د انصاف د نظام د مضبوطۍ ثبوت ګڼي.
is still holding on pretty strongly and I think
zama ehsas dade che zamung adalati nizam zamung da qanun nafizawul nizam la hum der mazboot te za fikr kom che da menendez turu nakhai che kasa hum yusuk ehsas kawi che dui taqatwar di aw da dui da bimanai aw bado rishwatuno natije his kala hum turan kede nishi da se nada
karpohan wai che da senator menendez la para mumkin da da stunzman wi che po siyasi toga da turu مخاونیسی چې کله دا خبره خبره شو نو د دې سو ساته وروستو د نیوجرسي گورنر فیل مرپی په خپل ملګری ډیموکرات غږ وکړو چې استعفا ورکړي.
امریکا د قرهباغ سیمه ارمنیایي وګړو د پاره د بیړنی مرستې اعلان کړو. له آذربایجان څخه یالته کې د غیر کسانو د انساني امداد رسولو په برخه کې هم همکاري هم دغې نه غوښتې ده. د امریکا د نړیوالې ترقیاتي ادارې مشر سمنتا پاور ویلي دي چې د آذربایجان له طرفه د زور استعمال ناقابل قبول دی او واشنگټن ورته د یو مناسب ځواب په لټه کې دی. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار فواد احمد لامه وړاندې کوي.
په ناګورنو قرهباغ کې شاوخوا 1,60,000 ارمنیان اوسېدل چې د 10,000 زیات په تیرو 2-3 ورځو کې ارمنیا ته اوښتي دي او د ګاډو قطارونه لا هم ارمنیا ته روان دي. دغو زرګونو کسانو په قرهباغ کې د آذربایجان د 2 ورځې وړاندې پوځي عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښي او د سخت مزل په وهلو ارمنیا ته رسیدلي دي.
زما خاوند د قرهباغ په اوله جګړه کې مړ شو. هغه 10 کلن و او زه 16 کلن وم. هغه وخت زموږ ماشومان 3 کلن او 4 کلن وو. دا 4م جنگ دی چې زه یې ګورم. زما میړه په 1994 کال کې په 10 کلنۍ کې مړ شو. دا یو لعنتي ژوند دی چې موږ یې تیروو.
موږ تر دې ځایه په خیر را ورسېدو، مګر کتار ډېر اوږد دی او ګڼ شمېر ګاډي روان دي. لاره سخته وه.
د امریکا د نړیوالې ترقیاتي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشره سمنتا پاور د یو پلاوي په مشرۍ ارمنیا ته ولاړه او د دې ترڅنګ چې په ناګورنو قرهباغ کې حالات پریشانوونکي وبلل، د غذایي ارمنیانو ته یې د 1.5 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. میرمن پاور د نهه یاسي شمې په ورځ له آذربایجان وغوښتل چې د بشري مرستو په رسولو کې سهولیات برابر کړي.
First and foremost
تر هر څه د مخه موږ په آذربایجان غږ کوو چې د ډزبندۍ خیال دی وساتي او په ناګورنو قرهباغ کې د سیویلین خلکو د حقونو تحفظ لپاره کلک ګامونه اوچت کړي. صدر علیف د ارمینی نسل وګړو د حقونو د تحفظ وعده کړې ده. آذربایجان ته پکار ده چې په دې وادي ودرېږي.
سمنتا پاور دا هم ویلی شي د آذربایجان له طرفه د زور استعمال غیر قابل قبول دی او واشنگټن واشنگټن ورته د یو مناسب جواب په لټه کې دی. تر دې وړاندې ارمنیا ته د رسیدو وروسته سمانتا پاور او ورسره پلاوی چې د امریکای خارجه وزارت چارواکي هم پکې شامل وو، د ګولیا دوشنبه په ورځ په پایتخت یروان کې د ارمنیا له وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره وکتل او د صدر جو بایدن یو خط یې ور وسپاره. وزیر اعظم پاشینیان په دې لیدنه کې داوا وکړه چې غنی په ناګورنو قرباخ کې نسل وژنه روانه ده.
اوس د ستی په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو نسل وژنه کیږي، دا کار هم دا اوس روان دی او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده، ځکه موږ د مخاله په دې اړه کوشش کولو چې نړیواله ټولنه ورته متوجه کړو.
که څه هم ارمنیا د قرباخ د تازه حالاتو په حوالی سره روس ملامت کړی، مګر روس ویل چې نیکول پاشینیان دې صرف ځان ملامت وګڼي، ځکه د ماسکو په باور ارمنیا د دې پر ځای چې د امن لپاره د آذربایجان او روس سره کار وکړي، له مغربي ملکونو سره یې د یارانې کوښښونه شروع کړل. فواد لامی، وی او ای ډیو، واشنگټن. زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ
کې او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اتریمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي په ضد کمپاینونه د قبایلی مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په مرسته باندې ترسره کیږي، ځکه چې په ټولنه کې زیات نفوذ د سپینګیرو او د دینی عالمانو وي. په افغانستان سرحدي سیمه کې عبدالله کې د قندهار یو سپینګیری د ژوند 15 کاله په پاکستان کې تیر کړی دی. وایس اف امریکا ډیو ته وایي چې هغه له پاکستان او افغانستان څخه د وایرس ته ختمولو لپاره عملی مبارزه کړي. د وایس اف امریکا ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل د دغه سپینګیری سره خبرې تل کړي او راپور یې تیار کړي.
دا د کندهار له میوند درې لسیز وړاندې پاکستان ته راکړه شوی اغا محمد دی چې اوس کل عبدالله په افغان کډوال کمپ څنګل پیرالیز کې ژوند کوي. سکندری افغان کډوال وایي هغه نه یوازې خپل ماشومانو ته په کمپین کې خطرې ورکوي، بلکې د کیپ نورو خلکو ته هم وایي چې خپل ماشومان د ټول عمر له معذورۍ مزه کړي. دا هغه په خبره د پوډیو کارکوونکو له خلکو سره چلند د ستاینې وړ دی. کارکوونکي په ډېره ښه توګه خلک د ویکسین لپاره تیاروي.
کوم دا خلک چې کوم دا نافو خلک چې کوچنیان پټ پټ کوي، دا چې نه پټ پټ کوي، زموږ خپل په کور کې 15-16 کوچنیان دي. ټوټن موږ په دې پولیو په دې سکسکو په دغه مخته کړی دي. الحمدلله موږ په دې ډېر خوشاله یو، ډېر کامیاب یو. دا پولیو دا سکسک شو سوی موږ د کوچنیان زور کو نمبر سلیویز راغلی نه بل راغلی. لکه پاکستان په افغانستان کې په دې وون کې دا مرزي ډېره زیاته ده. که پر بارډر راوړم دا پولیو والا ورته ولاړ، که ورته راوړم دا پولیو والا ورته ولاړ. موږ غواړو چې موږ سره ډاکټران او دولتونه موږ سره ډېر کومک وکړي.
په بلوچستان کې د حکومت شمیرو له مخې له ویکسین د ریفیوزل یا انکاري خلکو شمیر اوس له 50 تر 40 پورې راټیټ شوی دی. خو د کل عبدالله پولیو کارکوونکي وایي چې له ویکسین د انکار بېلابېل لاملونه دي، خو د جټ انجکشن له راتګ سره تمه ده چې د ریفیوزل شمیر نور هم راټیټ شي.
په خوا زموږ کم کارو هغه د انجکشن د وجه سړي خلک ریفیوزل، چا زموږ د کشنی لاس کار نه کوي، چا زموږ د کشنی مطلب د پښې پټي کار پرې شوی، چا به څول، چا به څول مطلب د ریفیوزل خپل دغه کوي. و دا کم جټ انجکشن چې هغه د ډیر شسته شي دی او ډیر شسته انداز لګیږي او په دې سمور پلارم مطلب مطمئن دي، کشنیانم نه خوږیږي. یو کشنی چې ولګي په خوښ به ولګوي چې به کې نور بل او سر ریفیوزل سو، او چې کم کشنی ولګي هغه نور ته مطلب نه خوږیږي. او زموږ زړه په شاده چې نه درک سره د 8 سره ټچ کېدو خطر یا د نبل خطر یا د ډیر شسته انداز لګیږي کوریج مو سره.
په پاکستان کې د جټ انجکشن د لارې د ماشومانو د ویکسین کار تر بلوچستان له مخه په نورو سبو کې ترسره شوی. په بلوچستان کې په لومړي ځل په دوو سرحدي ضلعو کل عبدالله او چمن کې له دې لارې ماشومان ویکسین کیږي. د سرې میاشتې یا ریډ کریسنت ویکسینیټر یې په اړه معلومات راکوي.
دا کوم شی چې راغلی دی دا جټ انجکټر دا چې دی دا د هوا په ذریعه لګیږي او دا کښنی ته هیڅ نه محسوسه کیږي نه بغاري. نو درته موږ سره دا کوم خلک چې ځنګله کیمپ وان والا دا موږ سره ډیر خوشحاله دي او ښه په ښه طریقه را باسي او کوم کښنیان چې دي ګرد را ایستلی دي موږ له او دا اپ آی پی وی او پی وی دا کمپین شروع شوی دی. اته ورځې دی پنځه ورځې کمپین دی درې ورځې موږ چیک اپ کوو.
دا بلوچستان په دوو ضلعو چمن او کلا عبدالله کې د پولیو ضد کمپین پرون پیل شوی. فودپشن ضلع په پنځو یونین کونسلونو کې نن کمپین پیل شو. د کوټې بلاک په دریو سرحدي ضلعو کې د پولیو کمپین ترسره کولو پریکړه وسوې خو په نورو ضلعو کې به په اکتوبر کې کمپین ترسره کیږي. رفیع الله مندوخیل بس اپ امریکا دیوا زونګم ټرانی سایت.
قدرمنو اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدلې ده. ونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د څنګه یو شمېر نور پروګرامونو راپورونه مرکې تازه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voa.radio.com باندې چلی دي ساتل کېږي. د ډیوا همکاران تاسو لپاره د نړۍ او د سیمې یو شمېر راپورونه مرکې خبرونه او تازه معلومات هغه راغونډي او تاسو لپاره په دغه ویب پاڼه ګډین نو دغه مخاول ولې خپل ځان د نړۍ او د سیمې او د خپل سیاسي اقتصادي او د تعلیمي ستونزو په اړه خبر کړي. زه شوا کوم سره د خپل همکارانو ادان رشید او راب او هیلن تاسو نخلي اجازه خوش پولري د لافمان.